امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلی خانم. د طالبانو د هیات مشر ملا برادر د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت سنا کې د افغانستان لپاره د جرمني د خاص استازي مارک پاتزل او دغه د ټیم سره کتری دي. هم دغه ورځ د طالبانو بیانیه دا هم وایي چې دواړو خواوو د افغانستان پر روانو حالاتو د سوله ییزې پرېکړې په مختلفو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني په هڅو خبرې کړي دي. ښاغلی پاتزل د جرمني خاص استازي په سولې کې د خپل ملک په ګټورې ونډې او په دې برخه کې د اسلامي متحده عربي اماراتو د سیاسي دفتر سره د ارتباط په ساتلو ټینګار کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې ایران ته خبرداری ورکړی دی که ایران جنگ غواړي نو په رسمي توګه به ختم سي. ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د دواړو ملکونو اړیکې ډېرې سختې خرابې دي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل که ایران غواړي چې جنگ وکړي نو دا به په رسمي توګه ایران ختم کړي، امریکا ته بیا خبرداری ور نه کړي. ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ له هغې نه وروسته کړی دی چې په بغداد کې د امریکا سفارت ته نږدې یو توغندۍ وار سوی دی او امریکا شک لري چې دغه بریدون تر شا د ایران لاس دی. او بلې خوا د عراق پوځي چارواکي وایي چې په پلازمینې بغداد کې په خوندي سیمې یا ګرین زون کې د یکشنبې په ورځ د امریکا سفارت ته نږدې یو راکټ لګېدلی دی. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي دی چې دغه برید له وجې کوم تلفات نه دي اویشتي، خو د امریکا سفارت له دې مخکې اعلامیه جاري کړې وه چې د سفارت غیر ضروري کارکوونکي به د عراق څخه وباسي. تر اوسه پورې د دې برید په اړه د امریکا د بارانو چارو وزارت یا او یا د امریکا سفارت کومه تبصره نه ده کړې. بلې خوا سعودي عربستان ویل دی چې د ایران سره جنگ نه غواړي خو خپله دفاع کولو نه به ډډه ونه کړي. دا خبره د سعودي یو لوړ پوړ ډیپلوماټ له هغه نه وروسته کړې ده چې تېره اونۍ د دغه هېواد انرژي سکتور په نښه کړل سو او دواړو هېوادونو ترمنځ تشنج نور هم زیات سو. د سعودي عربستان د بارنو چارو وزیر عبدالجبیر تور لګولی دی چې ایران پر سیمه کې د بې ثباتۍ لپاره جنگ تل لمن وهي. د سعودي عربستان د بارنو چارو وزیر په ایران تور لګولی دی چې جنگ ته لمن د دې لپاره وهي چې په سیمه کې بې ثباتۍ غواړي. الجبیر وایي چې سعودي د خپلې وسه پورې کوشش کولی دی چې د جنگ مخه ونیسي، خو زیاتوي که ایران جنگ پیل کړ نو سخت ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه چې دا اوس په ایران پورې اړه لري چې څه پریکړه کوي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
سعودي عربستان له ایران سره د کړکۍ د زیاتېدو په ترڅ کې په روانه میاشت کې د خپلو عربي متحدانو د دوو فوري غونډو غوښتنه وکړه. د امریکا د پخواني رئیس جان برینان څخه وغوښتل شول چې سی آی ای استخباراتي ادارې د ایران په اړه ډیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د ایران او امریکا ترمنځ د لانجو له ډېرېدو سره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبې وویل اوس پریکړه د ایران په لاس کې ده چې له جګړې ډډه وکړي. روانه اونۍ د متحده عرب اماراتو په ساحل کې د سعودي عربستان د تیلو دوو سټیشنونو او دوو ټانکرونو باندې برید وشو. الجبیر وایي ښکاره خبره ده هغه ډله چې دغه برید یې ترسره کړی یمن میشتي یاغیان دي چې د ایران څخه وسلې اخلي.
د برازیل چارواکو ویل دي چې د هېواد په شمالي ایالت پیرا کې څو کسه په ډزو کې وژل شوي دي، خو په دې اړه تفصیلات نه دي ورکړي. خو د برازیل رسنیو ویل دي چې 12 کسان په یو شرابخانه کې هغه مهال وژل شول چې یو کس ډزې کړي دي. جیون خبری اژانس په خپل وپاڼه کې لیکل دي چې پولیسو ویلي دي چې و کسه په شرابخانه کې ډزې کړي دي، خو پولیس ویلي چې یو کس زخمي شوی دی. د پیرا ایالت ویاند دي ناتالیا مالو ویلي دي چې هغه یوازې دا تاییدولی سي چې په دغه ایالت کې قتل عام شوی دی. روسیه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو په یو اړخیزه توګه د ادلب په ولایت کې اوربند کړی دی. ادلب د سوریې په شمال کې د یاغیانو غټ او وروستی مرکز دی. د روسیې د دفاع وزارت ویلي دي چې اوربند په مالي وخت د شپې راسی نافذ شوی دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې او ترکیې په منځګړیتوب د ادلب په ولایت کې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یاغیانو او حکومت ترمنځ اوربند شوی و، خو تېره میاشت دغه اوربند مات شو. روسیه وایي هیله لري چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوټین ترمنځ به ملاقات وسي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس ویل دی چې واشنگټن تر اوسه د دې ملاقات په اړه دقیقه پریکړه نه ده کړې. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې په خپله جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې ملاقات په هکله لیوالتیا ښودلې ده، خو وایي چې د بارونو چارو وزیر مایک پمپیو چې جیشل هېوادونو د مشرانو په غونډه کې په دې هکله هیڅ ونه ویلي. او د امریکا د ټکساس او اوکلاهاما په ایالتونو کې د بړبړکیو او سختو بارانونو خلکو ته سخت مالي زیانونه اړولي دي. د اوکلاهاما په جرینو سیمه کې ډېر کورونه وران شوي دي او د ښاروالۍ عملیې کوشش کوي چې زیانمنه سیمه پاک کړي. دا و خبرونه.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، زه نذرانه یوسف زیم. خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورت ته. د پارلمان د ریاست په څوکۍ پرون هم د ولسی جرګې د غړو ترمنځ جنجالونه روانو او دای ونه شول کړی چې یو واحد پریکړې ته سره ورسیږي. پام وکړئ د رحیم ګل سروان رپورت ته.
د ملي شورا له پرانیستې وروسته د ولسمې تقنینی دورې د ریاست په څوکۍ جنجال او شخړې نن پولیسي جرګه کې دوام درلود. دا جنجالونه تر داسې حرکتونو هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د تمسخر او تعصف سره مل وو. دا ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې چې وکیل په لاس کې د منصوب یو چاقو سره لیدل کیږي. د ولسی جرګې دا جریان د رسنیو نه پټو او رسنۍ داخل د تالار ته نه پرېښودل کیږي. ځینې وکیلان وایي چې د دې شخړې داوري لپاره یو کمیسون ټاکلی دی.
تر اوسه پورې مشخص تصمیم نه دی نیول شوی، په یوې کمیټې سره مشوره شو چې هغوی د حقوق دانانو او د هغه با تجربه وکیل صاحبانو څخه یو کمیټه جوړه شوه. د هغې کمیټې سبب کار پرې کوي چې څنګه دغه مشکل حل کړي. دغه رامنځته شوی سوی تفاهم د ځینو لپاره، اگر څه مسله ډېره واضح ده خو بیا هم لږ وضاحت ته ضرورت لري چې دوی بې ورکي انشاءالله او مسله به حل شي.
تیر ورځ د ولسی جرګې ریاست ته د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ ټاکنې وشوې. رحمان رحماني 103 رایې واخیستې. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې موقت رئیس د غونډې نصاب 240 یاد کړی وو او 50 جمع یوي 103 رایې بللې وې، خو میر رحمان رحماني ونه شو کړی چې 103 رایې پوره کړي. بل لور ته په صندوقونو کې یوازې 240 رایې غورځېدلې وې. د پارلمان موقت رئیس میر رحمان رحماني د دې جرګې د رئیس په توګه اعلان کړ. ځینې وکیلان وایي چې دا باید کره کړی شي.
هماغه مسله چې 240 کسان حاضر وو او 50 جمع یو دی، یو څه سلرشت کې دی، اول یو څه درشت مثلا برنده اعلان شو، په دې تخنیک باندې به دوی نتیجه را وباسي. هر څه چې وو دواړو خانو به دوی منل شي.
ځینې وکیلان بیا په دې قهر دي چې د پارلمان د دې دورې پیل له شخړو سره شوی دی.
متاسفانه دور افتدام شروع ملی افغانستان در افتدای کار به چالش مواجه شد و ایده چوکی ریاست به گروگان گرفتن.
در دو قدمی چوکی رئیس، دو تا چوکی دیگه است. در یک چوکی آقای اصولی نشسته، در یک چوکی آقای رحمانی نشسته و مثل دو گرگ گرسنه تومه ایشان را زیر نظر دارن که تومه ایشان چوکی ریاست است.
تر ولسم مقننه دوره وړاندې په 14 او 15 دورو کې هم د پارلمان د ریاست په څوکۍ شخړې شوې وي او په څو دورو کې رئیس نه معلومېده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمشنرانو او یو شمېر ولایتي رئیسانو دوسیې چې د بدخشا او کونړ ایالتونو په انتخاباتو کې د درغلۍ په ترسره کولو ګرم دي محکمې ته لیږلي دي. لیمینیا زید د کابل نه په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د تیرو پارلماني انتخاباتو په جریان کې 190 قضیو ته رسیدنه کړې چې 495 کسان پکې تورن، مزنون او محکوم پیژندل شوي دي. د لوی سارنوالی ویان جمشید رسولی د یک شنبه په ورځ ویل چې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو د کمشنرانو دوسیې چې د بدخشان او کونړ ولایتونو په انتخاباتو کې د درغلۍ په ترسره کولو ګرم دي محکمې ته لیږلي دي. ښاغلی رسولی ویل چې د کونړ انتخاباتي حوزه کې پر 100 او د بدخشان په انتخاباتي حوزه کې بیا پر 200 کمشنرانو اتهامات ثابت شوی دی.
تحقیقات سارنوالی در ارتباط به قضیه کمشنرای پیشین کمیسیون انتخابات.
د انتخاباتو کمیسیونونو د کمشنرانو په اړه د لوی سارنوالی سړنی پای ته ورسیدې. هم د شکایتو کمیسیون او هم د انتخاباتو کمیسیون په دوه قضیو، بدخشان او کونړ انتخاباتي حوزو کې، په دغو کمشنرانو د سارنوالی لوري اتهامات ثابت شوی دی.
خاغلی رسولی وویل چې د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو کمشنران په کونړ او بدخشان ولایتونو کې د رایو په ډیرولو او کمولو، د اسنادو په جال او مالی او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. له آزادو عادلانه انتخاباتو څخه د سر بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید بیا په دې اړه داسې نظر لري.
دا لړۍ کېدای شي دغه ګراف هم چت شوی وي، په دغه حالت کې چې د شکایتونو کې مسون دوی خپل کار په ښه توګه باندې ترسره کړی وي. زموږ د شکایت کې مسون څخه تمه ده او قانون کې هم دا مسله دوی ته راجع شوې ده چې هغه اعمال چې د تخلفاتو او د جرایمو په توګه باندې پېژندل کېږي دوی باید هغه تحقیق کړي او جرایم د لا نورو عدلی قضیه پروسو د تامین بهیز د بشپړول په خاطر باید لوی سرنوالی ته وروي پیژني. خو بعد مرګه د کارن سوی
د افغانستان لوی سرنوالی شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو پلاوی ټاکلی و چې د ټاکنو د کمیسیونونو پر مشرانو او غړو لګول شوي تورونه وپلټي. لوی سارنوالی ویلي و چې هغوی ته شکایتونه شوي دي چې د انتخاباتو د کمیسیون دولس مشرانو او غړو له خپلو دندو او واکونو نه ناوړه ګټه اخیستې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پوهنې وزارت د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو لپاره یو طرحه جمهوري ریاست ته استولې ده. کچېرې جمهوري ریاست یې ومني، د دولسم نواده د څوارلسم ټولګیو د فارغ شوو ښوونکو په معاشونو کې به د 1500 او 1000 افغانیو پورې زیاتوالی راشي. پام وکړئ د اکرام شینواري رپورټ ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت وی جمهوري ریاست ته د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو یو طرحه سپارلې ده چې د منل کېدو په صورت کې به ورسره د ښوونکو په معاشونو کې د روان 1499 لمریز کال څخه یو څه زیاتوالی راشي. د پوهنې وزارت وایاندي میرمن نوریا نصحت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د معاشونو د لوړېدو طرحه په څلور برخو کې ترتیب شوې ده.
زموږ طرحه په څلورو محورونو ډېر تمرکز کوي. البته هغه مسایل چې په اړه یې زموږ د ښوونکو څخه موږ ته زیات شکایتونه رسیدلي وو، لومړۍ مسله زموږ د ښوونکو د معاشونو د لوړېدو وه چې د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د معاشونو د لوړېدو د پالیسۍ په چوکاټ کې د افغانستان د حکومت لخوا تطبیق کیږي. خو موږ د دې غوښتنه کړې چې موږ ته لومړیتوب راکړل شي، یعنې د 1499 لمریز کال څخه وروسته موږ ته فیصدي راکړل شي او موږ په لومړیتوب کې ځای ولرو.
د پوهنې وزارت د دې طرحې له مخې ښوونکو ته د ورځې 80 افغانۍ د موټر کرایې په توګه هم په پام کې نیول شوې. همداشان د 12 ټولګیو فارغ ښوونکو ته 1500 افغانۍ او د 14 ټولګیو فارغ ښوونکو ته 1000 افغانۍ په ماشینو کې زیاتوالی په پام کې نیول شوې دي.
موږ د دې غوښتنه وکړه چې د 12 پاس او 14 پاس ښوونکو ته هم مسلکي معاش ورکړل شي. اوس مهال زموږ لسانس ښوونکي 2000 افغانۍ مسلکي معاش ترلاسه کوي، خو هغه 12 پاس او 14 پاس ښوونکي چې د ظرفیت لوړېدو پروګرام پر اوس مهال تطبیق کیږي او ظرفیت لوړیږي مسلکي معاش نه اخلي.
اوس مهال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 209,000 ښوونکي په دولتي ښوونځو کې زده کوونکو ته درس ورکوي. د دغه شمیر 1,600 ښځینه ښوونکي دي. په افغانستان کې د مسلکي ښوونکو شمیر کم دی. د همدې له امله د پوهنې وزارت د ښوونکو د ظرفیت لوړېدو لپاره د ښوونکو د روزنې پروګرام په مخ وړي چې له مخې به د 12 ټولګیو فارغ ښوونکي د 14 ټولګیو پورې زده کړې ترلاسه کړي او د 14 ټولګیو فارغ ښوونکي به د لیسانس تر کچې زده کړې وکړي. اوس مهال د افغانستان د ټولو ښوونکو 115,000 تنه یې د 14 ټولګیو فارغان دي او 9,000 نور د 12 ټولګیو څخه فارغ شوي ښوونکي دي. په افغانستان کې د اقتصادي پلوه ښوونکي تر ټولو د کم عاید ترلاسه کوونکو حکومتي مامورینو په ډله کې شمېرل کیږي. افغان حکومت د ښوونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ښوونکو ته د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو په ګډون یو لړ پروګرامونه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ راهیسې پیل کړي. خو یو شمېر ښوونکي وایي د کور د جوړولو لپاره د یوې نمرې ځمکې د ویشلو پروګرام تر ډیره نه دی پلی شوی. د کابل په ولایت کې ښوونکي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ښوونکو ته د یوې نمرې ځمکې د ورکولو ژمنه کړې، خو تر اوسه دا ژمنه هم نه ده عملي شوې.
غل محمد اشرف غنی د معلمینو سره داسې وعده کړې وه چې موږ به تاسو ته یوه یوه نمره ځمکه درکوو، ولې تر اوسه پورې د رئیس جمهور دغه شفای وعده چې معلمین سره د معلم دوره په نامه کړې و عملي شوه نه ده.
د پوهنې وزارت وی د خونځیو سره نږدې خونکو ته د وسیدانی د اپارټمنونو د جوړولو او خونکو ته په وګړو کې ستونو باندې د اپارټمنونو د ویشلو پروژه لا هم کار روان دی. خو دا وزارت وی د کارته ژمن دی.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداري ورکړه چې د سوریې د عدلی په ولایت کې زیاتېدونکو جګړې کولای شي د کنټرول بهر شي. په مکړې د لیسا شتاین رپورټ ته.
د سوریې د عدلی په ولایت کې د ورستي تاوتریخوالي زیاتواله د نړیوالو څارونکو ترمنځ ویره رامنځته کوي. دا رپورټونه له مخې په تیرو دوو نیو کې د سوریې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې د تړلیو یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږ سل ملکی وګړي مړه یا ټپیان شوی دي. لسګونه طبي او روغتیایي مرکزونه او همدارنګ ښوونځي تر هوایي بریدونو لاندې راغلي دي او د رپورټونو له مخې 1,70,000 خلکو خپل کورونه پرېښي دي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. خو په بشری چارو کې د ملګرو ملتو ستره سلاکار نجات رشدی څرګندوي چې په ادلب کې خوندې سیمې نشته او وای چې دغه ولایت شاوخوا 3 میلیونه خلک اساساً ایثار پاتې دي. هغه وای چې له دغه جګړه ځپلې سیمې څخه د وتلو لارې نشته.
په دې وروستیو وختونو کې په ادلب کې د ملکي خلکو تلفات او کړاوونه په بشپړ ډول د منلو وړ نه دي. خلک د ویرې او د بمبارۍ د لاسه تښتي. دا د دوی د ورځنۍ ژوند یو واقعیت ګرځېدلی دی، خو اوس چې بمباري روانه ده نو دوی چیرته وتښتي؟ دوی لا د مخه د یو خوندي ځای د موندلو دپاره تښتیدلی دي، نو که دغه بمباري همداسې روانه وي نو تر دې وروسته به دوی چیرته ولاړ شي؟
رشدي وایي د دې پیشبیني نشي کولی چې آیا د ادلب اوسنی تاوتریخوالی به په یوې بشپړې خونړۍ جګړې بدل شي، خو هغه وایي چې ملګري ملتونه د یو ناوړه وضعیت لپاره آمادگی نیست.
It will be a real disaster. A real tragedy if this is really
scary. دا به رښتینه ناورین وی کچېری دغه وضعیت امدغه سه روان وی او لا پسې خراب شي. دا به نه یوازې په ملکی وګړو بلکې په ټول سیمه اغیزه وکړي.
رشدی وای چې د ملګرو ملتو بشری کاری ډلا چې د سوری محاصره شوی سیمه ته د مرستو رسولو مسولیت پر غاړه لري، په بیړنی ډول دغه ناوړه وضعیت د کمیدو وختنه کوي. هغه وای چې د جګړې لوري باید د اوربند حقی موافقه تا په بشپړه توګه ژمنتیا ولري چې د تیر کال په سپتمبر کې لاسلیک شوی و. هغه د استانې د تضمین کوونکو په ځانګړي ډول له روسیې او ترکیې غواړي چې د تاوتریخوالي د درولو او د هغه د زیاتوالي د مخنیولو لپاره دی د جګړو د اړوند موافقه ملاتړ وکړي. هغه له ملګرو ملتو غواړي چې دغه پروسه تقویه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سارنې ادارې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې خلکو ته د شکنجه او د نورو سختو سزاګانو ورکولو ختمولو غوښتنه کړې ده. په موکړې د لیسا شلاین رپورت ته زموږ همکاري درته در اوروي.
د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د بشر د حقوقو د چارو د وزارت وزیر ماری انګي موشو بیکوا د شکنجو په ضد خپل ملک د هڅو ستاینه کړې ده. هغه وایي په 2010 کال کې د شکنجو په ضد د وی قانوني لایحه د تعین وروسته د دې په ملک کې په کامل ډول د دغه عمل په ضد سختې هڅې پیل شوې دي، مګر د هغې دغه دفاع هغه وخت ناکامه شوه چې د ملګرو ملتونو د شکنجو په ضد یو مستقل د 3 کسیز هیئت د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې خلکو ته د شکنجو د ورکولو په باب د عدلي تعقیب غوښتنه وکړله. د بشر د حقوقو یو مامور سبت سیان توزی وایي چې دغه هیئت ته داسې شواهد ورکړل شوي دي چې د هغې نه دا څرګندېږي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د خلکو شکنجه کول جریان لري او هم پکې مقامات د قانون د عملي کولو پروا نه ساتي. هغه د هم ویلې دي چې د بشر د حقوقونه 3.5% سرغړونه په خپل د حکومت مقامات کوي. هغه وایي
il en ressort dès lors un sentiment bien climat
هغه وایي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په مجموعي ډول د مسؤلیت په فضا پیدا شوی. هغه وایي هیڅوک هم د بشر د حقوقونه د سرغړونو په خاطر د عدالت تعقیب لاندې نه دی راغلي. دا هم ویلې دي چې هغه څوک چې هلته شکنجه شوي متروک شوي او عدالت ته هیڅ لار نه لري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د سارنې دغه مستقل هیئت دا هم ویلې دي چې هلته په لویه پیمانه په زور د خلکو زندانی کول جریان لري. دغه هیئت ته دا هم معلومه شوي چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د توقیف مخفي ځایونه جوړ شوي چې زیات قیدیان هلته سخت شکنجه کیږي. دغه هیئت دا هم ویلې دي چې هلته زیاتره قیدیان د بشر د حقوق مدافعین، خبریالان او سیاسي ناراضیان دي. د غایت په خپل دغه راپور کې دا هم ویل دي چې د ښځو په ضد تشدد هم ډیر عام شوی دی. هلته د ښځو په ضد د تری کولو مسلې ډیر زیات شوي. د بشر د حقوقو ډیر ماهرین په دې باور اندېښنه لري چې هلته د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې به د بشر د حقوقو د سرغړونو په باب د غایت ته په کافي اندازه معلومات ورکړل شوی او کنه. او د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت نه غوښتي دي چې یو داسې راپور د غایت ته وسپاري چې په هغه کې دا معلومه شي چې په تیر یو کال کې هغه د بشر د حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي په باب کوم اقدامات کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام سل اعشاریه 15.
د افغانستان د جنوبي او جنوب لودیزو ولایتونو کې په زراخت زیاتره ناروغان د درملنې لپاره د کوټې ښار ملکی روغتون ته ځي. په مکړی د کوټې نه زموږ د خبریال جمیل خان رپورټ ته.
نعمت الله د افغانستان ولایت هلمند ولسوالۍ لشکرګانه د کوټي سیول روغتون ته درملنې لپاره راغلی دی. هغه د زړه پرن زخته دی. له دې کبله هغه درې ځلې مخته هم د درملنې لپاره د افغانستان څخه د کوټي سیول روغتون ته راغلی وو. له افغانستانه راغلي رنځوران وایي د دوی وطن د جنگ په حالت کې دی، نو دا علت دی چې هلته د روغتیا زمینه سمه نه ده. په خاص توګه د زړه د رنځوران له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
اور کا حالت جوڑ ہوں تھا سر پازاب ہوں پر دل تر لیج میرا تو دیکھے دل تر عالم پر دل تر عالم پر دی ولرس کوٹ تو لرس یا کراچی تو لرس پر دل حالت لیج دیکھے دل تر لیج کیس اور سائیں دے ڈاکٹران است پر دل تر عالم.
ډاکټر فضل الرحمن د کوټي په سیول روغتون کې د زړه د رنز د سانګي ماهر دی. هغه وایي سیول روغتون کې د زړه رنز په سانګه کې په سلو کې سلویش رنزورانو تعلق له افغانستانه وي. موږ وداسي رنزورانو ته په دولتي توګه باندې د مفت درملنې زمينه برابروو.
زموږ سیول هسپتال کوټه د بلوچستان صوبې تر ګډو غټ هسپتال دی. زموږ دلته د زړه ګرد پروسیجرز کوو، ګرد طریقې کوو، کاغه د زړه بند نالي خلاصو، که انجیوګرافي، که د ایکو ټیسټ. او زموږ تقریبا دیر سی سلویش صد مریضان افغان ماجرین دي چې هغه افغانستان راځي او راغه زموږ په دغه سیستم کې موږ دغه مدد کوو، دغه کومک کوو.
بلې خوا ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری په مطابق کوټي او د پاکستان نورو ښارونو کې په دولتي روغتونونو کې د پاکستان دولت د پاکستانی رنځورانو په څیر د افغانستان راغلي رنځورانو ته د درملنې مفت زمینه برابروي. په دې حکله په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری مشره روویندرنی میک دی ویلا آشنا ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یو این ایچ سی آر د پاکستان دولتي روغتونونو سره د نوي مشنګري مرسته هم کوي.
مونږ ولیدل چې په دې روغتون کې 30% ناروغان افغانان دي، پاکستانیان نه دي. یوازې په همدې خاطر هم مونږ غواړو چې د دې روغتون سره د طبي حالاتو مرسته وکړو. روغتون کې د تابعیت او د ټولنیز موقف پرته د هر چا درملنه
کیږي.
د ډاکټرانو په مطابق په پاکستان کې په عامه توګه د زړه پرنځ اخته د رنځورانو په درملنې 15 روپۍ لګښت راځي، خو له افغانستانه راغلي رنځورانو درملنې په دولتي روغتونونو کې په مفته کیږي، له کومه نه چې د افغانستانه راغلي رنځوران مطمئن ښکاري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په خوست کې یو شمېر ځوانانو اندېښنه څرګنده کړې چې د ټولنیزو رسنیو کارونې د کتاب لوستنې په کلتور منفي تاثیر کوي. لیکوالانو د ځوانانو غوښتي چې د ټولنیزو رسنیو په ځای خپل ډېر وخت کتاب لوستنې ته ورکړي. ابراهیم رحیمی رپورټ لیږلی.
د شیخ زید پوهنتون محصل محمد د کتابونې د لمانځه په پار په هغو جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست په کتابتون کې نیول شوی و. محمد آشنا رادیو ته وویل چې آزاد مطالعه د انسان د استعداد په ښه روزلو کې خورا مهم رول لري.
باید موږ همیشه باید په یاد ولرو د کتاب باید یو احترام وکړو، لکه یو استاد چې موږ احترام کوو. باید نوي ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده، دوی باید له کتاب سره یو ځای شي، خپل ژوند باید له کتاب سره داسې یو طریقه باید روان کړي، د کتاب څخه باید لرې ونه اوسي.
په داسې حال کې چې د افغانانو ترمنځ د ټولنیزو رسنیو کارېدنه د ودې او پراختیا په حال کې ده، یو شمېر لیکوالان اندېښنه څرګندوي چې دا وضعیت پر مطالعې او کتاب لوستنې منفي اغیز لري. د خوست یو تن لیکوال او فرهنګي شخصیت عبدالکریم پتنګ له آشنا رادیو سره په خبرو کې ځوانان کتاب لوستنې ته ور وبلل. د ده په وینا دا هغه څه دی چې د انسان د بریا او پرمختګ بنیاد جوړوي.
کتاب لوستل دومره ارزښت لري چې کتاب لوستل د انسان نه انسان جوړوي. کتاب هغه څه دی چې تو ته لیار درکې، ته په سمه لیار روانوي، او داسې انسان د نه جوړوي چې ته بد پر پته ژوندی. ځوانون د خپل وخت تقسیم کړي، د یوه برخه چې مکتب کتابونه دی مطالعه کړي، بله برخه کې به د عمومي معلومات په کتابخانه کې وګرځي.
همدارنګه په وروستیو څو کلونو کې په خوست کې د کتاب چاپونې بهیر هم پات شوی. ممکن یو لامل دا ده چې ځوانانو د کتاب لوستنې پر ځای خپل ډیر وخت ټولنیزو رسنیو ته ورکړی. د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد د کتاب لوستنې اونۍ د لمانځنو د مراسمو په څنډه کې آشنا راډیو ته وویل چې کتاب لوستلو ته ځوانانو د هڅونې په خاطر عامه پوهاوی کوي.
انشاءالله په دې برخه کې به د عامه پوهاوی سیمینارونه پروګرامونه نیسو. واقعیت دی چې سوشل میډیا فیسبوک په کتاب لوستنه یا د کتاب مطالعه ډیر تاثیر کړی دی. هغه څوک چې د فیسبوک یا د ټولیزم میډیا محتاط شي نو د کتاب سره فاصله پیدا کوي او ټول وخت په فیسبوک مصروفي.
د غرض د خوست دی ولی ویان طالب منګل وایي چې د کتاب لوستنې د کلتور پیاوړتیا لپاره ولایتي اداره د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د عامه کتابتونونو د جوړولو پلان په نظر کې لري.
په دې د سکیچ کارونه روان شوي دي په ځزی میدان ولسوالۍ کې، په تڼۍ ولسوالۍ کې، اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ کې، خو دا نور ولسوالیو ته هم غځیږي. په لومړۍ مرحله کې به په دې کې جوړیږي، خو دا په ستراتیژیک پلان کې دي او هغه کمپلیکس چې د ولسوالیو په کچه رامنځته کیږي په هغه کې به کتابتون هم موجود ولري.
د څېړونکو په وینا په افغانستان کې د شته مشکلاتو یو عمده لامل دا هم دی چې د ټولنې اکثریت غړي کتاب لوستل او مطالعه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په هلمند کې د کوکنارو او نورو نشئی بوټو په خوانیو کروندګرو د سوکاله زندروسته یو زل بیا د غیر قانوني کښت مخه کړی ده. په موکړی د عزیز الله پوپل دی رپورت ده.
او ګذر سره راغتای هیڅ چیلانس کوم دی، درس کوم دی، مکتب کوم دی.
د نشئی توکو د کروندګر نور محمد د هلمند د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی، خو اوس د هلمند سره په گاوند کې د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې د بل چام ځکه پالی. د وای چی په خپل سیمه سنگین ولسوالۍ کې د نشئی توکو کښت پریشي وو، خو اوس یې د نامنوی په واجه خپل سیمه اله کړې او د بل چام ځکه په دهکانی نیولې ده.
چې مجبورات می فرانس نه کړم څه کوم دا 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 سړی سکی دا چیش اله مسلمانان ټوله دا ځوانان پخته دی او در به در چوک جګه در موږ بساره سړی سکی ها نو چې وس موږ مجبور نه سنې خو
نو موړی د خپل چټ اقتصادي ژوند کې ساکي او زیات هي چې د مزکی د خاون په لاښونه اوس بیا د تریاکو کښته مخه کړي. دی وای چې د تریاکو په ځانونو باندې ځکه شپویږي چې لکبل د سیمې ډیری ځوانان اوس په نشه اخته دي، خو په عین حال کې وای چې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې له نورو کښتونو څخه نسی پوره کولای.
شمه سی د یال ډوډۍ پیدا کو نو بل موږ څه کو نو غزه موږ د کوچ کوری دای تر تو ګره دا په شی خوراکي ده نه ست دغه نه ست د خوريږي ها و میا چې زه زوتی دلته چې وزه د بل وز د سرین خو موږ نه دی او د بل نو چې خواري ونه کو دا موږ پیږي وین غزه بل سړی راولم چې خواري کوي ها نو بر موږ چیر ولارس.
عبدالولی په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې خپلې دواړي پښې له لاسه ورکړي. نو موړی د نشئی توکو بل کروندګر دی چې خپل اقتصادي مجبوریات د تریاکو د کښت عمده سبب ګڼي. دی وایي چې د تریاکو زیانونه اوس په ټولنه کې ډیر معلومدار دي، خو دوی اړ دي چې خپلې اړتیاوې له دې کښت څخه پوره کړي.
زم پوهېږم په دې هر سړی پوهېږي لوی کوچنی چې دا تاواني کښت دی، نشئی دی، آرام کښت دی. مګر په دې زما مشکل دا پکېږي، دا یو شی کوي او په غنمو په دې زما کار نه کېږي. پنځمه دانه زما ده په غنمو کې، په پنځم خرو هغه په پنځم انا کې یو من زما دي. نو د کوکنارو کښ بیا در دغه غنمو ډیریږي، هغه بیا شی جوړي خاص د مجبورات په خاطر په دې خاطر کړو چې موږ مجبور یو. که مجبور نه سم نو بیا نه کړم. د دې په تاوان هر سړی پوهېږي.
سره له دې چې د نشئی توکو په خوانی کروندګر د خپلو اړتیاو د پوره کېدو په موخه د یاد کښت د بیا پیل خبره کوي، خو د قانون تطبیقونکي بنسټونه وایي چې د غیر قانوني کښت له لارې د خپل اقتصاد جوړېدل غیر قانوني کړنه ده او د مجبوریت په واجه دا کښت نسی توجیه کېدلی.
پولیو څه شی ده؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوې وي، نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voa.pashto باندې facebook.com باندې واورئ. اوس تدری بلکې پرونه اوریدل مو پاتې کوئ.